السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه ځای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو کو د پاکستان پوځ تایید کړ چې درویشت عسکري وژل شوی او 29 نور ژوبل دي د پوځ د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر بیا خپل نننی بیان کې دا ادعا هم کړې چې 200 طالبان او نور وسلوالي وژلي دي پاکستانی پوځ ویلي د کرښې هغې غاړې ته یې 21 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې د دوی په بریدونو کې 55 پاکستاني ځواکونه وژل شوي او 13 نور ژوبل دي مجاهد منلی چې د دوی 9 طالب ځواکونه هم وژل شوي او 13 نور ټپیان دي بېګا طالب ځواکونو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو همغږي بریدونه وکړل پاکستان هم ځوابي بریدونه وکړل او نن یې د افغان خاورې دننه ځینې سیمې بمبار کړې وړاندې به نور جزئیات هم واورئ په پام کې ده د نړۍ د څه باندې شلو هیوادو مشران سبا د مصر په شرم الشیخ کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په هدف پلان شوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به د شرم الشیخ د سرمشریزي مشري کوي د فرانسې او ترکیې ولسمشران د ملګرو ملتونو سرمنشي او دغه راز د برېټانیا جرمني او اسپانیا صدراعظمان هم دې غونډې ته بلل شوي د غزې لپاره د ولسمشر ترامپ د طرحې د لومړي پړاو له مخې به چې ښکېل اړخو پرې موافقه کړې په غزه کې دوه کلنه جګړه درول کېږي د فلسطینی حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی اوسامه همدان وایي د دوشنبې په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشې کولو بیر پیل شو چې په غزه کې ساتل کیږي د شوې موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان بولي اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کړي اسرایل باور لري چې شل تنه یرغمل لا هم ژوندي دي حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر 2 د برید پر مهال لسګونه اسرایلیان یرغمل کړي وو هغه برید چې په غزې د اسرایلو د پراخې حملې پیلامه وګرځېد او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به د سېشنبې په ورځ په درېیمه ورځنۍ لوبه کې سره مخ شي دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:30 د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي افغانستان خپلې تېرې ورځنۍ لوبې له بنگلاديش ګټلې او لوبلړې په خپل نوم کړې ده خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ساتو ترمنځ درنې نښتې شوې دي د طالبانو ویاند پاکستاني لوري ته د درنو مرګ ژوبلو د اوښتو ادعا کړې ده
زموږ د معلوماتو له مخې څلور نه زیاتې پوستې تصرف شوې دي د مجاهدینو لخوا نه او 55 د دوی نظامیان له منځه تللي دي د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري
پاکستانی لوری بیا د یوازې درویشتو پاکستانی عسکرو د وژل کېدو او د دیرشو نورو د ټپیانېدو خبره تایید کړې ده خو ادعا یې کړې چې تر 200 زیات طالبان او نور وسلوالي وژلي دي او د افغانستان د خاورې دننه یې څه باندې شل پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې خو په دغو نښتو کې عام خلک څومره اغېزمن شوي دي د کونړ یو اوسېدونکی وایي
تیره شپه خو ډېره زیاته جګړه وه سری ماښام پیل شول او تر شپې ناوخته پورې همداسې روانه وه اوس خو دستي سات داسې چې تا سره خبرې کوم څه نشته دی خو ډیورنډ کرښې ته نږدې خلکو خپل کورونه پریښي دي امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تېرې شپې له سختو نښتو وروسته دواړه خواوې یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د رسولو ادعاوې کوي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نږدې شپېته پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي او 13 نور ټپیان دي دوی همدارنګه ویلي دي چې ځینې پاکستاني پوستې او مهمات د طالبانو د ځواکونو لاسته لوېدلې دي اخوا د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر یوازې د درویشتو پاکستاني عسکرو وژل نه تایید کړ خو ادعا یې وکړه چې څه باندې 200 طالبان او نور وسلوالي په بیګنیو بریدونو او عملیاتو کې وژلي دي او څه باندې شل افغان پوستې د لنډ وخت لپاره هم نیولې وي بیګا د شاوخوا د شپې لس بجې په کونړ ننګرهار هلمند کندهار خوست پکتیکا او پکتیا کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول د ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ لمخام ورسته طالب ځوکونو پر پاکستاني اړخ د سپکو درنو وسلو بریدونه وکړل او ورسته د دواړو خو سخت نخته ولګیده. په دې اړه فهم وکړئ دغه مفصل رپورټ.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې له سختو نښتو وروسته د درنو مرګ ژوبلو ادعاوې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن یک شنبه د اکتوبر په 12 په یو خبري کنفرانس کې ادعا وکړه چې په دې نښتو کې چې د دوی له لوري پیل شوي وي 850 پاکستاني ځواکونه وژل شوي او لږ تر لږه 1.5 نور ټپیان دي.
تیرې شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت لخوا نه پیل شول، هغه انتقامي عملیاتو چې دوی د نقض حریم جواب وویل شو چې زموږ حریم دوی نقض کړی او دا بریدونه په ټول امتداد د کرښې کې اجرا شول. زموږ د معلوماتو له مخې 40 نه زیاتې پوستي تصرف شوي دي د مجاهدینو لخوا نه او 850 د دوی نظامیان له منځه تللي د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري.
ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه مرګ ژوبلې ادعاګانې نشي تاییدولې، خو په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوی یو شمیر ویډیوګانو کې چې د تیرې شپې جګړې ته منسوبېږي د پاکستاني ملیشیا ځواکونو یو شمیر مړي چې طالب وسلوال ورسره لیدل کېږي خودل کېږي. د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی یک شنبه د اکتوبر 12 ویلي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ډیورن کرخي په اوږدو کې په پاکستانی پوسټو د طالبانو بریدونه غندلي او په وړاندې د پاکستانی پوز میړانه ستایلې ده. شهباز شریف ویلي حکومت یې په وار وار له طالبانو سره په افغانستان کې د ټی ټی پی د وسلوالو د موجودیت په اړه اسناد او شواهد شریک کړي او غوښتنه یې کړې چې طالبان یې باید په وړاندې اقدام وکړي. پاکستانی امنیتی چارواکو د ازادي راډیو مشال اتسانګ ته تایید کړی چې په دې نښتو کې 3 تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د پاکستان د حکومتي رسنۍ پی ټی وی د راپورونو لمخې تیر شپه پاکستانی جټ الوتکو ډیورن کرخې ته سیرمه د طالبانو یو شمیر پوستي بمبر کړي او ګڼ شمیر طالبان پکې وژل شوي. دغه رسنۍ په خپل اکسپانه د دغه نښتې ویډیوګانې خپرې کړي او ادعا یې کړې چې پاکستانی ځواکونو د طالبانو یو شمیر پوستي له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نن ورځې په خبري کنفرانس کې وویل چې په دې نښتو کې د دوی اړخ ته 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خبره دغه انتقامي بریدونه د اکتوبر په 9 د شپې ناوخته د پاکستان له لوري د پلازمینې کابل د حریم د نقضولو او د غراس په پکتیکا کې د هوایي حملو په غبرګون کې ترسره شول. نوموړي زیاته کړه چې د غبرېدونه د دوی حکومت د شپې په 12 بجې د قطر او سعودي عربستان د غوښتنې پر بنسټ و درول، خو په خبره یې لا هم د پاکستان له لوري په ځینو سیمو کې د دوی په امنیتي پوستو خال خال ډزې کیږي او جګړې ته لمن وهل کیږي. د پاکستان دولتي ټلویزیون پی ټی وی هم راپور ورکړ چې د جګړې طالبانو پیل کړي خو ختموي به دوی. دا ادعا کړې چې د ډیورن کرښې بلې غاړې ته د طالبانو په سوله هم د دوی بریدونه دوام لري. د ننګرهار او کونړ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ له ماښام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستانی اړخ د سپکو او درنو وسلو برید وکړ او وروسته د دواړو له لوریو سخته جګړه ونښته. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې د سختې نښتې له امله کرښې ته نږدې میشت خلک د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او ځانونه یې امن سیمو ته رسولي.
تېره شپه خو ډېره زیاته جګړه وه، سري ماښام پیل شوله او تر شپې ناوخته پورې همداسې روانه وه. اوس خو دستي سا داسې چې تا سره خبرې کوم څه نشته دی، خو ډیورن کرښې ته نږدې خلکو خپل کورونه پرېښي دي، امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي، ځکه حالت داسې جنګي حالت دی چې د بیا د جګړې د بیا دو ویره د ټولو خلکو سره. طالبان خپل درنې وسلې په نورو موټرونو کې بار کړي دي او وسلې ځای پر ځای کیږي.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیا د پاکستان تیاری راغلی، هغوی هم ځینې ځایونو کې انداختونه وکړه او اوس چې دی اوس ټول خلک ګوته په ماشه ناست دي. تورخم هم بند شوی دی، اخوا ته څوک نه پرېږدي چې تورخم ته لاړ شي. حالات داسې ترینګلی دی په کرخه کې.
راپورونه وایي چې له دې نښتو وروسته نن سهار پاکستان له افغانستان سره د تورخم او چمن سپین بولدک دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 10 په خپل اکسپانه په یو بیان کې وویل چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. د ډیورن کرخې په سیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار وکړ او د کابل پلازمینې قلمرو هم نقض کړ. دغه وزارت زیاته کړې وه چې دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بې ساری له تشدد ډک او کرغېړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه ویلي، خو پاکستانی رسنیو ادعا کړې وه چې په دې حمله کې د پاکستانی طالبانو مشر مفتي نورولي محسود وژل شوی، خو تحریک طالبان پاکستان نورولي محسود ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړ چې نوموړي پکې د ځان د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ویلي وو چې دا اوس مهال د پاکستان په قبایلي سیمو کې روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو مفتي نورولي ته منسوب دغه غږیز پیغام په خپلواک ډول تایید نه شو کړی. پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې هوایي بریدونه ترسره کړي، خو په کابل کې لومړنی بریدو پاکستان تل تر دغه ډول بریدونو وروسته ادا کړی چې د ټي ټي پی او نورو ترهګرو ډلو په تنظیمو یې هدف ګرځولي، خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادا رد کړي او ویلي ملکیان په نښه شوي او په دغه هیواد کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د طالبانو حکومت ویلي د وزیرستان کډوال په افغانستان کې موجود دي، خو هغوی ته هم د هیڅ ډول وسلوال فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له نښتو وروسته قطر او سعودي عربستان په بېلابېلو اعلامیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د روسي تاوتریخوالي او نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې. دغه هیوادونو ویلي دغه نښتې د سیمې په امنیت ثبات او منفي اغېز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم بېګانه وخته په یوه ټلویزیوني که ویل د ایران دریز دا دی چې دواړه لوري باید لزغم څخه کار واخلي.
و هم اوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ په سختو نښتو کې دواړو خواوو ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه لوري دا کوي چې د یو بل لسګونه غړي او پوځیان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د چارو شنونکي لاغې ډلې سمی یوسفزای وایي د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ د نښتو دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیر منفي پایلې ولري. د طالبانو پوځیانو تیره شپه د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي چې پاکستاني پولیساتو یې هم په ځواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي. طالبانو ویلي دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي حملو په غچ کې کړي دي. د افغانستان او پاکستان د چارو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزي سره مې مخکې په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابوله.
په دې کې شک نشته ده چې افغانستان خلک او په افغانستان کې چې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کېږي یا سرحدونو کې خاص بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام که هغه هر نظام وي هغه مجبور ده چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال ده چې طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتم ولاړ نه شي او د خپلو خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې د یو بل سره رابطې او شپږو یا لسو مقامونو باندې د ډیورنډ کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره علم شي له حد نه زیات تلفات رامنځته شول او د جګړې وسط پیدا کو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه وړ نه دی، ځکه چې افغانستان کې خود څه نه دی پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سرحدي ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاس ورکړي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیرو پنځلو کالونو په جګړه کې ده ډیر څه د لاسه نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتېږي، دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بند ده، د خلکو تګ راتګ بند ده او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دې چې طالبانو اعلان وکړو چې دوی نوره جګړه ودرولې ده د شپې دولس بجې او پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه چې زه ډېر یریږم کومې ویډیوګانې چې راځي یا په ځینو ځایونو کې پاکستاني پوځیان د ډبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي هغه وژل کیږي یا ویل کیږي چې ځینې پاکستاني پوځیان افغان طالبانو تښتولي دي. او دا داسې مسایل دي چې دا جګړې ته نور هم یو ډېر خطرناک شکل ورکولی شي، ځکه چې بیا هغوی هم مجبور دي چې د خپل یعنی د خپل حیثیت دپاره یا د خپلو زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولي دي یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې کتل کیږي، اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څو خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوز نه وي. طالبانو غوندې خلک یو زندانی نیول یا په جنگ کې څوک نیول بیا هغه وژل دي، هغه ویډیو خپرول دا خپل د دې مظاهره سرګندتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دواړه طرفونه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
یوسف زی صاحب، په کلونو کې اول وار چې د پاکستان پوځ په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغسې یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ فکر کوئ څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
څه فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله دی چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دوی دغه د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ټي ټي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړی ده او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزابه شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف چې زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا احساس کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان دپاره هم زه فکر کوم پکار دا چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونښتلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در به در ملت هم و طالب هم و ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقه دي، د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي. او البته په دې کې پاکستان که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول دا د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي، یعنې طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان باید په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کېږي او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لاره ورکول چې هغه افغانان دپاره مشکلات جوړوي نه د دوی دپاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو دپاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لږ څه په دې مسله کې یعنی مخې ونیول شي که څنګه، یا به په خپل څه چې غواړي دوام ورکړي؟
نه، زه فکر نه کوم چې هغوی ډېر زیات فشار اچولی شي. پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او خلک لري. هغوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې قانع کولی شي چې موږ هغه اهداف رښتلي دي چې هغه تاسو ته خطر ده، موږ ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې د افغانستان موقف کمزوری ده او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري او هغوی کولی شي چې دا هیوادونه قانع کړي، یعنې چې موږ دا څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د چارو شنونکو سمی یوسف زی چې د طالبانو او د پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو په ارتباط او د پایلو په اړه خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
مخکې مو راپور کې واوریدل چې د پاکستان حکومت د تیرو شپې د نښتو بریدونو په غبرګون نن په د تورخم او همدارنګه د چمن دروازې د افغانستان په مخ تړلې دي، چې ورسره د دوه اړخیز تجارت او د خلکو تګ راتګ هم بشپړ بند شوی دی. د سوداګرو د اتحادیې مشر البته په پاکستان کې مجیب شینواری غوښتنه کړې چې شخړې د خبرو له لارې هواره شي او تجارتي فعالیتونه دې بیرته پیل شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرات شینواری له تورخمه دا رپورټ را لېږله.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر 12 نیټه سهار نه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او دوړخیز تجارت پر معطل شوی. د تورخم ټرمینل هم خالی کړل شوی او افغانستان ته مال وړونکي ګاډي له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل شوی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته تر اوسه کومه نښتا نه ده شوې، خو د اکتوبر په 11 نیټه شپې مهال بیا په خواوشه نورو 5 سرحدي سیمو کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. دوی ویلي چې د تورخم دروازه یې احتیاطاً تړلې ده چې موجوده صورتحال له امله چا ته څه زیان ونه رسي. په لنډ کوتل بازار کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د تورخم د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری وویل چې په کار دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پولو باندې جوړې شوې کشالې د خبرو اترو له لارې هوارې کړل شي او کاروباري هلې ځلې دي پرانستې وساتل شي.
مونږ هم په خپل بارډر باندې په خپله خاوره باندې امن غواړو، تجارت غواړو، روزګار غواړو، ژوند غواړو. الله وکا چې دا کومه سانحه راغلی چې دا زر تر زره په مذاکراتو باندې حل شي، بارډر تجارت ته پاره کولاو شي، روزګار روان شي. په مونږ دواړو ریاستو ته دا فاسته چې کوم مسایل راځي هغه دا په مذاکراتو حل شي او کله هم تجارت ته پاره مه بندگی، ځکه چې تجارت چې کوم دی، روزګار چې کوم دی، دا د امن د پاره رومبی پوړی ده چې چرته تجارت او روزګار روان وي هلته به په خپله باندې امن وي.
د تورخم دروازه په داسې حال کې تړل شوې چې تیره شپه یعنی د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر پولو باندې نښتې شوې او د مرګ ژوبلې د شمېرې په هکله دواړو خواو نه متضاد دعوې مخې ته راغلي او د یو بل چک پوسټونو یا مورچو له منځه وړو دعوې هم کړې دي. دا محل د تورخم دواړو غاړو ته د کسټم او امیګریشن په شمول ټول دفترونه تړل شوي، دغه سیمې خالی کړل شوي او امپورټ اکسپورټ هم ولاړ دی او مسافر هم پرې تګ راتګ نشي کړی. د تورخم دواړو غاړو کنټرول د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستی او څوک نه ورپرېږدي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرنو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د جنیوا په څانګه کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل هیواد پریښی. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په شپږ اویایمه ناسته کې ویلي اوس مهال د افغانانو دا افغانان په ګاونډیو هیوادو کې له بېلابېلو ناامنیو او بې برخلیکۍ حالت سره مخ دي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته دغو هیوادو ته تللي وایي دلته له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2022 کال کې اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته شاوخوا 4 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریښی. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په شپږاویایمه ناسته کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11 د ده په ایکس پاڼه خپره شوې ویلي د
2022 کال له اګست وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د 4 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره له خپل هیواده وتلي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او ناامنۍ سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلي افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځای شوي وګړي لري چې له ډلې 3.2 میلیونه په کور دننه بې ځای شوي. نوموړي ویلي د افغانانو لپاره ډله ییز کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو 4 کلونو کې د زورونو، تاوتریخوالي او بشري بحران له امله ترسره شوي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي دغلته له سختو ستونزو او بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نخپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحراني دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې ده او دلته میشت ټول ډېر شمېر افغانان
له سخت کړهونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هره ورځ راځي، افغانان نیسي او ډیپورټ کوي.
په ایران کې میشته یو افغان کډوال چې ده هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي وویل
لکه زندانیان دلته بندیان یو، ځکه هیڅ ځای ته نشو تلی. د شپې او د ورځې خوب نه لرو. د ورځې هره شیبه په ډار کې یو چې اوس به دولتي کسان راځي او نیسي به مو. د ډېرو ستونزو سره مخ یو، هیڅ لاره نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او ډیموکراتیک نظام له لارې ممکن دی. د کډوالو د حقونو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څه هم په افغانستان کې د بشري حقونو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د یوازې یو هیله کیدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته د کډوالو د بایزت استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملي اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي. دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي تر څو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط او واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیځو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال هلته د بیلابیلو ننګونو او جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د ډسمبر تر پایه پورې له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوي چې په کور دننه یې په موجوده سرچینو فشار راوستی دی.
پرون د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ وه. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر افغان نجونې وایي خپل وړوکوالی په ډیر کړاو سختۍ تیر کړی او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتو له وخت مخکې او له خوښۍ پرته واده کول او د زده کړو په برخه کې د بندیزو له امله له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. ځینې وایي د غربت او بېسوادۍ او دغه راز د کورنیو د پوهې د ټیټې کچې له امله دوی په تنګۍ ځوانۍ کې واده ته اړ ایستل شوي او زده کړو حق ترې اخیستل شوی و چې اوس یې دوی له زیانمنونکو پایلو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسال کې د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ یو شمېر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو، خو لا هم له سختیو رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وایي په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني هلک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک یې هیڅ نه پېژند، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده 2 کاله تیریږي، خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنم چې زه واده شوم، درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته بوتلم. 12 کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوند هم ډیر وړکی و، بیخي د سیاتانو پوهېده چې دا ما ښځه ده. وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځې تیرې کړې، مالې زه آخر به مې خدای ښه کړي. نو زما د ژوند ستونزې سخته ډېرې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي مونسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تره په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې ښوونځي ته د تګ مخه ونیول. هغه چې په یو پخه معلوله ده وایي بې سوادي ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړي.
چون پدر ما وفات کده بود، ما خور
کله مې پلار وفات شو، زه مې د تر سره اوسېدم. بیا چې کله لګر هغه شوم، تر مې ښوونځي ته زما د تک مخه ونیوله او وی ویل چې ماته مې غیرت اجازه نه راکوي چې تلو کور ووځي. وروسته زه په 10 کلنۍ کې معلوله شوم. اوس له بیلابیلو ناروغیو سره مخ یم. آن د ډاکټر لوحه نشم لوستلی او تر نن ورځې له زده کړو محرومه یم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کېږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم. بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 28 نېټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانه ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محرومې دي.